د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام اوري. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت د دوحې د درېمې ناستې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا تخنیکي غونډه وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکزه وه. د سرچینې په وینا د 2024 کال د جون میاشتې په وروستیو کې د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چارو کې د مرستې ژمنې شوې وې. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوحې د غونډې له ادرسه هم څوک حاضر و کنه. د افغانستان په اړه د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو په ګډون د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. قطري چارواکو د افغانستان په اړه د دوحې د څلورمې ناستې یادونه هم کړې، خو کره نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړي. هند د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلي متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو ترڅنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې. متقی متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د جنوري په 8 په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر وکرم میسیری سره کتلی و. متقی هند د افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ بللی او له هند سره اړیکې د افغانانو او سوداګرو په ګټه بللې دي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې به نوې اداره په څه کم یوه اونۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیله څه باندې 78,000 افغانانو د مهاجرت ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي. د مهاجرت ځانګړي ویزې یا SIV هغو افغان وګړو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده ووتل. خغلی بلینکن وایي دا شمیره په 2009 کال کې د دې پروګرام له پایله د ټولو SIV ویزو له 1.5% ډیره ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان چې په افغانستان کې د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د شاملو نورو هیوادونو له ځواکونو سره ګډ کار کړی و، د دې هیواد په مرسته وایستل شول. د پاکستان لوی درستیز وایي افغانستان سره د دوی د اختلاف اصلي علت له پولې هغې غاړې ته ترهګري او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ټنځایو نه دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې جنرال عاصم منیر په پېښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره یوې غونډې ته ویلي د طالبانو حکومت کولی شي دا ستونزه غوره کړي. جنرال منیر ادعا کوي چې د پاکستان خاورې ته ترهګري له افغانستانه ورغلې ده. پاکستاني چارواکو مخکې له دې هم د طالبانو حکومت تورن کړی چې TTP ته یې پناه ورکړې، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. اویلی دی پاکستان دی خپل بام واوري پر افغانانو نه وراچوي. تیر 2024 کال پاکستانی پوځیانو او امنیتي ځواکونو ته لنجدي یوې لسیز رئیس تر ټولو خونړی کال بلل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اسرائیلو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند تر بل هر وخت اوس ډیر نږدې شوی دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی بلینکن پرون په واشنگټن کې وویل د اوربند هوکړه یوازې د حماس وروستیو خبرو ته منتظره ده، خو په وینا یې دی د اوربند ټینګښت ته هیله مند دی. د قطري چارواکو په وینا د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند لپاره یو پلان چې درې پړاوونه لري چمتو شوی دی. د دې پلان په لومړي ګام کې د 24 ورځو اوربند یادونه شوې ده چې په ترڅ کې به یې 3 برمته شوي اسرائیلیان آزاد شي. په واشنگټن کې د بلینکن له خبرو سره مهاله یوې ډلې معترضانو غږ اوچت کړ چې ورسره د بلینکن خبرې هم ګډوډې شوې. او جوزفاون چې دوه اونۍ مخکې د لبنان پارلمان د نوي ولسمشر په توګه غوره کړ، نواف سلام موظف کړی دی چې نوی حکومت جوړ کړي. نواف سلام مخکې د عدالت د نړیوالې محکمې مشر و او تیر کال د ده په مشرۍ نوموړې محکمې د اسرائیلو لخوا د فلسطیني خاورې اشغال چې له 3 لسیزو راهیسې پیل شوی دی ناقانونه وباله او سمدستي د دې بهیر د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. فلسطینیانو د دې کار هرکلی وکړ، خو اسرائیلو بیا د دوی لخوا اشغال رد کړ. سلام، داسې مهال د حکومت په جوړېدو موظف شوی دی چې حزب الله او متحدان یې د صدارت پر څوکۍ د نجیب میقاتی د کار د دوام غوښتونکي وو. حزب الله چې یوه سیاسي او پوځي ډله ده، د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې اروپا ته د افغانانو او نورو هیوادونو د کډوالو په غیر قانوني مهاجرت کې کموالی راغلی.
اول څه غواړم چې د هیواد او تختمه ځکه چې د کور خرچه نسم پیدا کولی، کله ته ماته د کار روزګار کار میلاو شي بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
په یو راپور کې مو بهر ته د افغانانو د کډوالېدو مسله هم څېړلې ده. د ایران په کرمان ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړل شوی دي. په یو بل راپور کې بواوري چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان له هم د لوګي له پلاوه د نړۍ له ناورین ځپلو هیوادونو څخه دی.
دومره مې اقتصاد ضعیفه ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، اما هغه سوځو ما د خوراک موادونه بیخي ضعیفه، بیخي چینلر مو خپل هم نه جوړیم.
دا به هم واوري چې ناتو او ځینو اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې په بلتیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. په دوهمه نیمه کې به د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وی تیر 2014 کال کې اروپا ته په ناقانونه لارو د کډوالو تګ 13% کم شوی دی. تیر کال څخه باندې 209,000 کډوال اروپا ته په ناقانونه یا قاچاقي لارو تللی چې ډیره برخه افغانان، سوریایان او د افریقایي هیوادونو وګړي دي. اروپا ته له ناقانونه لارو د کډوالو د کمیدو لاملونه د کډوالو پر ضد د کوربه هیوادونو د تګلارو سختېدل او د قاچاق برانو پر وړاندې جدي اقدامات بلل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یې د ناوړه سیاسي اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون له کبله ناقانونه کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نه صفات کېدلی ځکه چې
د هلمند د کجکی ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د پهنتون د فراغت سند لري، خو د دې لپاره کډوالۍ ته مجبور شوی چې څوک اداره کې دنده نه ورکوي.
چې کله یو حکومت راځي بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي، یو کراځي او ملایان د ځان سره دروي او بل کراځي. هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دا زید تخته کوي ځکه چې او په دې معنی باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي. چې اول زه درته وایم زه بیکاره یم دلته افغانستان کې، زه بیکاره یم. اول زه غواړم چې د هیواد او تختمه ځکه چې د کور خرچه نسم پیدا کولی، کله ته ماته د کار روزګار کار ملاو شي بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
که څه هم معلومه نه ده چې تیر 2014 کال کې څه شمیر افغانان په ناقانونه لارو له هیواد وتلي او اروپا ته راغلي دي، خو د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره فرانټیکس وایي تیر کال د غټولنې ته د ناقانونه کډوالو شمیر کې 80% کموالی راغلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې دغه ادارې پرون سه شنبه په بروکسل کې ویلي چې 2014 کال کې څه باندې 209,000 کډوال او پناغښتون کې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي. د دوی د معلوماتو لمخې د 2020 کال راهیسې یا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی. په دغو کډوالو کې چې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي د افغانستان، سوریې او د مصر په ګډون د یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي د قاچاقړونکو په وړاندې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د مبارزې له کبله له ناقانونه لارو د کډوالو د ورتاک شمیر کم شوی دی. دوی وايي غړو او همکارو هیوادونو چې په سر کې ترکیه، یونان، بلغاریا او د ختیځ اروپا یو شمیر نور هیوادونه شامل دي، د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي کې رول لوبولی. خو په وینا یې تیر کال بیا د روسیې او بلاروس للارې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په کچه کې 192% زیاتوالی راغلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر په ناقانونه لارو اروپا ته هم رسېدلي. دا چې له افغانستانه د ځوانانو د تېښتې لامل څه دی، په برېټانیا کې میشت د کډوالو فعال ګلولي پسرلای په اړه وایي.
نو دا بدبختی له پخوانه دي خو زیات سي، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څو په رسمي ډول پیژني، ځکه چې هغه حالت اند نه ونی. سم سوال نه خلک چې خواند دي او غواړي درس وای، تعلیم وای، کار وکړي، او هغه ځوانان هم کاش چې موږ وطن کې امن امنیت او سوله وای، او موږ نظام سیستم په ځای چې خلک ته مجبور دي چې خپل هیواد پرې د غیر قانوني لار درس.
اروپای ټولنې کلیه ولوري د ناقانونه کډوالو په ضد لارې سختي کړي. بل ورته په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مخنیوي د ټاکنیزو منډه ترړو شعار ګرځېدلې دی. تر دې وړاندې فرانسا کې د کډوالۍ ضد خي اړخي ګوندونه واک ته رسیدلي، او اوس جرمني کې هم چې راتلونکو میاشت په کې ټاکنې کیږي، د کډوالو مخنیوي د نوماندانو له مهمو ژمنو څخه دی.
و موریدل چې اروپا ته د افغانانو او نورو هیوادونو د کډوالو په غیر قانوني مهاجرت کې 8% کموالی راغلی. د ایران په کرمان ولایت کې یو شمیر ډیر افغان کډوال وایي چې په دې ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه بند شوي او درانه مالیات پر دوی لګول شوي دي. د دوی په وینا هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د پښتنې لپاره بانکونو ته ورغلي، مالیاتي ادارو ته ورپیژندل شوي دي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
د ایران په بیلابیل ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسوسه یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پرې وځه کړی دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوی دي. د ایران په کرمان ولایت کې مشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانکي یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوی چې ولر دي سي او لمړی دي د خپل پیسو مالیات پرې کړی. د دسی شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانکي پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلا له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې موږ پرې کار کړی، زحمت مو ویستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړی او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
حساب ما خالی بود او کونټ ما وایي حساب را اونا کې ما کار میکردن یا زرا تجارت بودن.
زما حساب خالی وو او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوی چې کار یې کاوه او یا هم د سوداګرۍ په حال کې وو. پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته ویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورته وایي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات پرې وځه کړي دي.
د دغو کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپل بانکي حسابونو د کنګلې دوه لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي، مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوی دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوالې دا کوي چې دا کړنلاره پرې لوړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلی شوي او د دوی ژوند په پام وړ توګه ګډوډ کړای دی. په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ، یعنی د جنوري په 14مه، د 1 میلیون ایراني تومانو بیا 1.8 افغانۍ سره برابر ده او د غراس د 1 میلیارد تومانو بیا 1.8 افغانۍ سره برابر ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولت او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. د اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته
زموږ غاګله آزادی رادیو اوري. د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای افغانستان له هم د نړۍ د لوګې د ناورین له لویو سیمو څخه ده. دبليو اف پی تیر ورځ پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي دي چې بیلابیلو محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسي لا پسې ستونزمن کړی دی. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې کافي خوراکي توکو ته لاسرسي نه لري. ابدي سپوږمۍ په دې اړه دا راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوي، د دې هیواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. ډبلیو اف پی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هیواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسي محدود کړای دی. پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بیوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ یې له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسیدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بیکار دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې لړۍ رستون سره مخ یو، نه د سوان لپاره څلور وو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کیږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نسی. همدا اوس په یو کور کې کار کوم.
بل امرمن چې د کابل ولایت اوسیدونکې ده او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دومره مې اقتصاد ضعیف ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، اما غسو زو ما هتا ورسېګان تم پلاستیکونه نه دي ټکو هلي، دا ټوټې موټې مې ورته ټکو هلي. نور د خوراکه موادو نه بيخي ضعیف هم بيخي چینل مر خپل هم نه جوړم. سینې مې نیولې یو لور مې دومره کلسیم کم دي، پیغله د یار لسکلنه سچګي کی غورزي سچګي کی غورزي هغه ته ډیره خفای ما. ډاکټر ته خو په وینې شمون خلک راته وایي چې کلسیم کم ده، هاو نور د خاصو ناو د خوراکه مواد هیڅ شي هم نه لارم نه. خدای دې کی دا غاک می واخلي، نو والا باندې ځان سپاره لایدا.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنې څخه کم عمر 3.5 میلیون ماشومان له حاد او شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. د غیداره وایي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي، او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هیواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حاد خوارځواکۍ کچا 6% زیاته شي او 1.2 میلیون تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. د غیداري ویلي چې د 2015 کال له جنوري څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشټوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. او چا د جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي وو چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیون افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
د ازادۍ رادیو خبرونه او قدرمنو اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب راځي، خو د شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. ناتو او د یو شمیر اروپایي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې په بلتیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کې چې په څو جی ډی پی خو کې مهمو سمندري تاسیساتو ته زیان واوښت. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بالټیک سمندر د اتو هیوادونو مشرانو او د ناتو سرمنشي مارک روټا د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې تر یوې غونډې وروسته په بالټیک سمندر کې د څارونکو ماموریت د پایل اعلان وکړ. دوی په یو خبر پاڼې کې ویل چې د سمندر په تل کې د کیبلونو او نلیکو له ویجاړېدو سره مبارزه کوي او په وینا یې د سمندري تاسیساتو ویجاړول د وی نړیوال ستونزې ښکارندوی کوي. دغه غونډه د سه‌شنبه په ورځ د ناتو د سرمنشي مارک روټا او د فنلند، استونیا، ډنمارک، جرمني، لاتویا، لیتوانیا، پولند او سویډن د چارواکو ترمنځ جوړه شوې وه. د دوی په اعلامیه کې راغلی چې روسیا په بالټیک سمندر کې د خپلو سمندري بیړیو په وسیله سمندري امنیت او چاپیریال ته ځانګړی ګواښ رامنځته کوي. ناتو سازمان د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې ویلي و چې د فنلند او استونیا ترمنځ د کیبل مشکوکي خرابې وروسته په دغه سیمه کې خپل حضور زیات کړی دی. پر اوکراین د روسیې له بشپړې ارغل وروسته په بالټیک سمندر کې څو مخابراتي او برېښنايي کیبلونه زیانمن شول. کارپوهان دغه کار د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیسي، خو مسکو د کار کې لاس لرل رد کړی دی. د ناتو سرمنشي مارک روټا وړم ورځ د اروپا پارلمان ته په خبرو کې ګواښ وکړ چې دا ډول خصمانه اقدامات به بی ځواب پاتې نشي. د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په سپټمبر کې پر سمندري تاسیساتو چاودنې وشوه چې پایله کې نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ شو. دغه پایپ لاین اروپا ته د روسیې د ګاز لیږدولو لپاره جوړ شوی دی. د 2023 کال په اکتوبر کې د فنلند او استونیا ترمنځ پایپ لاین د وچنایي بیړۍ په وسیله زیانمن شو چې بیا دا پایپ لاین وتړل شو. په بالټیک سمندر کې د سمندري تاسیساتو د تخریب یو شمېر نورې پیښې هم شوې چې ناتو او اروپای ټولنې سمندري خوندیتوب ته اندېښمنه کړې ده. ناتو داسې مهال بالټیک سمندر کې د څارنې ماموریت پیلوي چې لوړاندې د اوکراین د جګړې له کبله د ناتو سازمان او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ساده رادیو خبرونه اوري. د روزګان کندهار پر لوی لاره چې د زرګونو خلکو او موټرو د تګ راتک او د اقتصادي فعالیتونو لپاره حیاتی ده، موټر چلوونکي او مسافرین د ژمي پراتک سره د سختو ستونزو سره مخامخ دي او شکایت کوي. د لارې وضعیت چې د ورستۍ ورختونو له کبله نور هم خراب شوی، نه یوازې د خلکو ورځنۍ چارې ګډوډې کړي، بلکې د ناروغانو، مسافرو او بارونکو موټرو لپاره جدي خطرونه هم پېښ کړي دي.
د اورزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر وای د ژمي پراتک سره د اورزګان پر لوی لارې ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. دی وای د لارې د خرابوالي لامل له سخت ستونزو سره مخ دی. د اورزګان کندهار لوی لارې چې د سلګونه باروړونکو او مسافر وړونکو موټرو د تګ راتګ یو ځنی لارې ده، د اورستي ورشتون لامل هم زیانمن شوی دی. موټر چلوونکي وای د لارې خرابوالی نه یوازې د دوی لپاره اقتصادي زیانونه اړولي، بلکې د مسافرو ژوند یې هم له جدي خطر سره مخ کړی دی.
چې دلته بشپو شپو مرشان ولاري اجزي خوارنج چې د سوي بیا پریوي خټ تاوشتي بیا د پانوس خاورې اخی بیا په سړک باندې چې نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او دی ورځي
داس په تکلیف یې شو. هم سخت سخت ټپیان مسرتلې موږ ولې دی دا عملیات مریضا وځ به خدای داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړ دي بیرته کله باندې عملیات خدل دي بیرته په خاصه دي دلته کله
مو دا پر بخي مهمه ده که بارون راځي شاعت راځي که اسپانیان راځي انګلزان راځي
ابل راځي وځ به مټر وتل بیا دا د بس تور راځي وځ نه وته چې دا خراب لاري دا وجسه چې نس کولای شي معنا تیس مندونه وړي لږه شرابونه راغلي دي.
د یادلاري مسافر هم د ژمي په موسم کې د سخت وضعیت څخه شکایت کوي او دی وایي چې له کندهار څخه تر روزګان پورې 3 ساعته لار او 6 ساعته وخت نسی. ناروغان او ټپیان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او په ځینو مواردو کې د ژغورنې لپاره په وخت رسیدنه ناشونی ده.
یعنی د افغانستان کې د روزګان د ولایت لار دوند خراب ده چې پارخنو ورونو واسمنونه اگر د ویني دنیا وروغ لیونی وو پستات کې وو به ساده ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خراباله خو ته د غسري ته وګوره چې دا دوه مدرمه پنچری د چنس ته ورته وګوره دا مټرو د ګوره چې دا شام پک برات دی هغه چې ګوره چې بوغه ماند کې ناشي چې دا سارا رسیوي چې د شاولې کوټه صدا دی وسره رسیږي نو ته بار د دې کې خود خبرو کار نه دی د لارې د خرابيات.
موټر چلوونکي وای د لسیزو رئیسې د جلاري د اساسي رغولو غوښتنه کړي، خو هیڅ حکومت یې غوښتنو ته پام نه دی کړی. دوی زیاتوي چې هر حکومت یې وازیجمنې کړي دي، خو عملی ګامونه یې نه دی اخیستي.
نو موږ ته چلار جوړ سي په خاصه نو بیا موږ ډیر وسایو نه زموږ خونو خرابې دا خرابې د زموږ مشران موږ ډیر وزن نو سورا چوالای نه لار خراب ده مشران سپک سپک را بارونه کلار جوړ سي بیا به موږ سم یو څه وزن مرچونه کرایې به موږ اوسره ارزان سي نه بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف ناراضي
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر سیدلې مشتونیا که اگر سره د خپل بچانو د غلاره گچي روزانه را پیدا کی لاش پی دل تکو لاش پیال تکو شل شپې کیږي په شل شپې کې وا پیره کو په پیره کې مشت و زر و ته زر کالدار را پاتېږي وشتنه مده د چیز مر سره جامکاری و کی دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کې دغه دی شه پاتې دی وسګر سره شی نه پاتېږي بشکي
د اورزګان ولایت ځای چارواکی وای د یادلارې زنی برخه جوړی کړي خو ای پلان لري چې یادلار په پاخه او اساسي توګه هم جوړ کړي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې یو شمیر میرمنې اړې شوې دي چې د بیوزلې لقبل خپل ویښته وپلوري. د ښځو د حقونو فعالان د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ د زیاتوالي ښکاره بیلګه بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم ویښته د ښځو لپاره د پام وړ اهمیت لري او د دوی په ښکلا کې ځانګړی ځای لري، خو په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې بیوزلې لقبل دوی اړې شوي آن د دغه مهمې الهي ډالۍ پلورلو ته زړه ښه کړي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د بې وسلې له کبله خپل ویښته پلوري او اوږده او هغه ویښتان چې رنګ شوي نه وي او خوي په خبره یې پلورل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو مهتاب ازادي رادیو ته وویل چې یوازې خپل نه بلکې د فقر او بې وسلې له کبله آن د وړې لور ویښتان هم قیچي او پلورلې دي.
ته خودم موی سر خدا
ما د خپل او د لور د سر وختان و پلورل. زموږ کاوند کې هم یو میرمنه د ناور اقتصادي وضعیت لکواله د سر وختان پلوري
خراب کې در افغانستان وجود تره.
د محتاب خبره د وختو بیا د وختو ګډوالي او کیفیت پورې اړه لري. خپل وختان ل 300 څخه تر 1500 افغاني پلورل دي. د ځینو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د وختو بیا ل 100 تر 1500 ډالر ده. د تخار ولایت وسیدونکو نفیسې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ای خانم شاورش د نظام قبلي افسری
زموږ د گاونډي خاوند په تیر نظام کې پوزي دندلرله د نظام لپاره زیدو ورسته ایران ته لاړ. درې کال کېږي چې له میرمنې سره یې اړیکه نه دنیولې. میرمنې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده، ځکه د خپل سر وختان پلوري چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو راضیه ادا کوي چې د لورونو میرمنې په کراتو د سر وختان پلورل دي. نو موري وای په دغه ولایت کې د ویختو اخیستون کې په کورونو ګرځي او ویخت اخلي.
ما خودم خونه فروختم مثلا د زنی ورم کار
ما خپل نه دی پلورلی. د لورونو میرمنې می چې میرونه یې بیکار دی ویخت پلوري. څوک چې اخلي د دروازو پټکولو سره یې د اخیستو غوښتنه کوي.
که څه هم دغه میرمنې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د بی وسلې له کبله ویخت پلوري، خو د طالبانو حکومت بیا پرې بندیز لګولای دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په خپل ایکس پاڼه کې په فاریاب کې د هغو دریو تنو د نیولو خبر ورکړی و چې د څه باندې 100 کیلوګرامو د سر د ویښتو په قاچاق کې ښکیل دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 10 نیټه ویلي و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په 13 ماده کې د انساني کرامت د خوندیتوب په هدف د انسان د بدن د غړو پیر او پلور منه دی او دغه وزارت کارکونکو باید پلی کړي. د خزو د حقونو فعال مونسا او مرزاده وي د خزو او میرمنو لوري د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ د زیاتوالي ښکاره بیلګه ده.
زنانی که مشاغل بودن در کار بودن همه خانه نشین و
بیدن. خو میرمنو چه کارونه لرل او بوخته وی پا کور که نول شوی چه ده طول اقتصادی وضعیت یه دیر خراب ده. ده بی وزلی لکبل خزه ده سرون و ویخت پلوری چه ده کار ده حقوی روانی و جسمی روختیات دیر زیان رسوی او ده خجالته او شرم و خفگان حس ورته پیدا کوی.
پا افغانستان که ده میرمنو اگده ویخت عام دود ده خوزینی هغه پا خارونو که ویخت کموی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته میرمنې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې، چې له کبله ځینې د بې وسلې له کبله د ویښتو د پلورلو په څیر کارونو ته چې په افغانستان کې دود ندي مخه کړې ده.
ته سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې